Adiós.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the Emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
The America ولس مشر اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری کابل کې وژل دی. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د زمری یا اسد ولسمه او د اگست دویمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری کابل کې وژلی دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټه الوتکې برید کړی دی. طالبانو دغه برید ته غبرګون ښودلی او د دوه هېد تړون او نړیوالو اصولو ښکارا سرغړونه یې بللې ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې نه دي ویلي چې برید کې رښتیا هم د القاعده شبکې مشر هدف ګرځول شوی او کنه. دوی دومره ویلي چې برید پر یو هستوګنیز کور باندې شوی دی. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته د اسلام آباد خواته سفر پیل کړ. د پلاوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان طالبانو د دې خبرو منځګړیتوب کاوه. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. د خبره د طالبانو یو بیان احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلی او هغوی له دوشنبې افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. چین د کووید 19 په خاطر افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه ځنډولې وه او تر هغې وروسته یې سیاسي تحولاتو دا پروسه ټکنۍ کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي روان کال تر دې دمه له 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د ایرلند په وړاندې د شل اوریزو سیالیو لپاره ښه لوبډله انتخاب کړي. د بورډ ویان فرید هوتاک وایي
یو مناسبه لوبډله ټاکل شوې ده. افغان کرکټ لوبډله به ډېر ژر له کابله د ایرلند په لوري سفر وکړي.
بورډ داسې وخت د کرکټ د دې لوبډلې له وړتیاو یادونه کوي چې په فیسبوک او نورو خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د ټیم په غوراوي باندې نیوکې هم کړې دي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمان الزواهری وړ موراز کابل کې وژلی.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the Emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د کابل په زړه کې د القاعده شبکې پر مشر د بی پیلوټ برید څه پایلې لرلای شي؟
نه تا د امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو په اړیکو باندې اثر لري.
کابل ته د پاکستان راغلی پلاوی بیرته اسلام آباد ته سفر پیل کړی. دوی له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړي.
اهم موضوع چې ونه کوم چې ډېرې خبرې وشوې، هغه د فاټا داغي مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي، نو هغه سره موږ ډسکس کول.
او ملګرو ملتونو او ناټو د اوکراین د غلو د صادراتو د بیا پیل هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته. د کابل په شیرپور سیمه کې لبري د دوه ورځې وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغلته د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ساعت مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د ترهګرو دا مشر نور په نړۍ کې نشته.
The United States successfully concluded an airstrike.
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید ترسره کړ چې پایله کې د القاعده امیر ایمان الزواهری ووژل شو. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر وو. دای بتل له بن لادن سره اوسېده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید پر مهال هغه د القاعده دویم نمبر مشر وو. هغه په ژوره توګه د برید کې شامل وو. هغه د دې برید چې پایله کې 2009 خلک ووژل شول مسؤول وو. هغه له لسیزو را په دې خوا د امریکایانو پر ضد حملې پلانولې.
پر امریکا د 2001 کال لبرید وروسته الزواهری متحدو ایالاتونو ته یو لوی هدف وو او د هغه پر سر یې 25 میلیونه ډالر جایزه ایښی وه. الزواهری د 2011 کال لمی میاشتې را په دې خوا چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن نو وژل شو دغه شبکه رهبری کوله. الزواهری د مصر تبادای او پورستیو کلونو کې څو ځله د وژلو اوازې خپرې شوې دي. تیر می میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښود چې الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت تجدید کړی دی. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر نوموړي د یک شنبه د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو بې پیلوټه الوتکې برید وکړ. خپلواکو سرچینو لا د دغه برید په اړه او دا چې رښتیا هم الزواهری پکې وژل شوی او کنه څه نه دی ویلي. طالبانو بیا پر دغه برید غبرګون ښودلی او د نړیوالو اصولو او د دوحې تړون ښکاره سرغړونه یې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یوه خبرپاڼه کې ویلي لومړیو کې د برید څرنګوالی معلوم نه و، خو په خبره یې د امنیتي او استخباراتي ارګانونو له پلټنې وروسته په ډاګه شوه چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې برید و. په خبر پاڼه کې راغلی دا ډول کړنې د تیرو 20 کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحدو ایالاتو، افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. طالبانو ویلي برید د هستوګنې پر یوه کور ترسره شوی، خدای نه دی ویلي چې څوک پکې وژل شوی یا ژوبل شوی او کنه. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ظاهره د امریکا دویم هوایی برید دی چې ترسره کوي. امریکا تیر کال اگست میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی وو د کابل هوایی ډګر ته نږدې سیمه کې پر یو کور هوایی برید وکړ. لومړی امریکایي چارواکو وویل چې هغه برید کې یې د داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د یوې کورنۍ لاس غړي پکې وژل شوي دي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولی شي، په همدې اړه مې په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي پوښتلی دی.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتونو په رپورټونو کې دا ویل شوي چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقع مساعده کوي چې په افغانستان کې وي. او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتونو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوی نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا لپاره چې دا سړی په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکي تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري. اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کومو شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې تېرستان ته ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته. نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هېڅ کې صادق نه دي او دا نثر کوي نه تاندې امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري او دا به وروسته لیدل کېږي. سیاسي منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډمهاله او منځمهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتلای شي چې دوی بېرته خپل ځانونه بېرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالي صاحب، نه پېږم تاسو به څومره معلومات لرئ خپل د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و، سن هم زیات و، د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنا کېدلی شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د دې ځایناستې شي او داسې څیرې وي چې ټولې شبکې ته د منلو وړ وي؟
فاصله بن لادن د زواهری د القاعده مشر، نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي، رهبری کوي القاعده، او که ناجوړ وي که روغ وي لیدر و د القاعده، نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها پس له دې به وخت ونیسي یو څو موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کړي. مګر چې هر څوک لیدر پیدا کړي د زواهري په شان او چې د معادل د بن لادن و او دواړو په ګډه سره د القاعدې دغه د تروریستي ډله جوړه کړله، دا یو دغه یو لویه او ډېر اغېزمنه څېره وه د القاعدې.
بله، او جلالي صاحب، روسي پښتنه کومه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوهې تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه څه اغېز وکړي؟ او طالبانو هم په ظاهره بې خبري ښودلې، صرف دا برید غندلې، نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وژل شوي او کنه.
هغه خو د دوهې قرارداد تطبیق شوی نه دی، ځکه هغه برخه چې امریکي ویلي قوای باسي قوای وباسي، هم اساس چې ژمنې چې طالبان کړي یوه هم نه ده پزای کړي. او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوهې د لوس په خلاف لوزنۍ په خلاف باندې حرکت شوی، حالانکه طالبانو د دوهې د تعهداتو مستر غړونه کوي، ځکه دوی ویلي وو چې هېڅ دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دوی د تر ځینې لاندې هلته ناست.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې آزادۍ رادیو سره یې د امریکا پر دې اعلان خبرې کولې چې ویلي دي د کابل په زړه کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژلې دي. طالبانو د الزواهری وژل تایید یا رد کړی نه دي، خو تیر شپه په یو خبر پانه کې دا بریټ غندلې او د نړیوالو اصول او د دوه د تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو وروستی پړاو له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسید او پاکستانی پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کول وویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له شلو کلونو راهیسې روانه ده په یوه یا دوه پړاو خبرو نه حل کیږي. دا خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب ترسره شوي. تفصیل په دې راپور کې و.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف د نورو جزئیات له ورکولو پرته پرون ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل چې خبرې په ډیره ښه فضا کې وشوي او دواړو خواوو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. نوموړي زیاته کړه دا خبرې دوه ورځې ته پلان شوې وي خو درې ورځې دوام وکړ او د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالته د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کولو.
مهمه موضوع او اهم موضوع چې ونه کوم چې ډیره خبرې شوې هغه د فاټا داغی مطالبه چې فاټا د انزمام واپس شي او زمونږ چې په هغه باندې کم خبرې دي کم پوینټس آف ویوز دي نو هغه سره مونږ ډیسکس کول.
ښاغلی سیف زیاته کړه چې هیواد ته د پاکستانی طالبانو د بیرته ستنېدو او نورو ګڼو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د خبرو په دې دور کې د قبایلي ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې. په تېر جون کې د پاکستانی طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د نامعلومې مودې لپاره وغځول شو، خو دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل و همدا شنبه له کابله پاکستان ته ستون شو. که څه هم دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب افغانستان په تېره بیا کابل کې ترسره کیږي، خو هغوی په اړه ډېر لږ معلومات له رسنیو سره شریکوي. ازادي راډیو د طالبانو له ویاندویانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه معلومات وغوښتل، خو د راپور تر چمتو کولو پورې هغوی ځوابونه وایي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د بشري حقوقو د څار سازمان په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د دریو کسانو د دوری وهلو په پیښه باندې خواشینی وښوده. د دغه سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا ډول د دې په خبره صحرایي محکمې به نورو طالب ځواکونو ته جرأت ورکړي چې لا زیات خپل سر سزاوي خلکو ته ورکړي. یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو لخوا یوه ښځه او دوه نارینه په نامشروع اړیکو تورن او په عام محضر کې په درو وهل شوي. تفصیل له سلطان محمد سرور نور.
د بشري حقوقو د چار سازمان اندېښمن دی چې د طالبانو صحرایي محکمې لا هم روانې دي او افغانانو ته خپل سرې سزاوې ورکول کېږي. دا وروسته له هغه چې یک شنبه په ننګرهار کې درې کسان د نامشروع اړیکو په تور په درو ووهل شول. د بشري حقوقو د چار سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسی دوشنبه ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اتفاق که اخیراً در ننګرهار افتیده یکی از موارد بازداشت های غیر قانونی
کومه پیخه چې په ننګرهار کې شوی د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو د ځواکونو د غیر قانونی نیونو یو مورد دی. په داسې پیخو کې مجموعی اندېښنه داده چې تورن کسان او ورسته چې په سزا محکومیږي هیڅ قانون پروسیجر نه تای کوي. نه یوازې دا پیخې بشري حقوقو ستر نقص حسابیږي بلکې نورو بشري سرغړونو ته لار هواروي او د دې لامل کیږي چې د طالبانو ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له ځوابګویي پرته په خپل سر مجازات کړي
بدون هیڅ پاسخګویي مجازات کړي.
فرشته عباسی د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ فرمان ته هم اشاره وکړه چې د بشر په لاس د جوړو شویو قوانینو د نه پلي کېدو امر یې کړی او ویلي دي چې باید ټولې پریکړې د شریعت په چوکاټ کې وشي. په ننګرهار کې د طالبانو د ولایت مقام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاري محکمې یکشنبه دوه سړي او یوه ښځه د اعلامیې په اساس له محرم پرته په یوه کور کې اوسېدل له څېړنې اعتراف او قناعت وروسته د زنا په جرم په محضر کې هر یو په نه دیرشو درو وهلي دي. د طالبانو ښاري محکمې هم په خپله اعلامیه کې دا یادونه کړې چې تورن کسانو لومړی له خپله عمله انکار کاوه خو وروسته یې اعتراف وکړ. لا روښانه نه ده چې تورنو کسانو تر کومو شرایطو لاندې اعتراف کړی خو مخکې د طالبانو لخوا په زور د اعتراف د اخیستلو ګڼې پیښې راپور شوي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اوس هم یو سیمایزه او نړیواله موضوع د اوکراین د اودسی بندره په غلو بار لمړی کښتۍ استانبول ته پلار ده او نن تمه کیږي چې استانبول کې لنګر واچوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اوکراین له اودسی بندره په غنمو بار د یوې کښتۍ د وتلو له خبرې هرکلی کړی دی. د اوکراین بندرونه د روسیې د یرغل له پایله تړلي وو او ورسره له اوکراینه بهر غله نه صادرېده. انټونیو ګوترش بېګا په دې اړه په یوه پیغام کې ویلي
Today's departure is an enormous collective achievement by the Joint Coordination Center.
د وایډنن ورځ د بیړی حرکت د ګډې همغږي د مرکز لخوا چې 13 اونۍ د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې جوړ شو یو لوی لاسراوړنه ده. په دغه مرکز کې د اوکراین، روسیې، فدراسیون او ترکیې استازي شامل دي. هغه هڅه چې موږ نن په اودیسا کې لیدلې یو مهمه پیلامه ده. دا به د ډیرو سوداګریزو بارلونکو کښتیو د سفر پیل وي چې د خوړو نړیوالو بازارونو ته به ثبات او راحتي راولي. د اوکراین د غلو د کښتیو لپاره وروسته له هغه د تګ اجازه ورکړل شو چې تیره اونۍ په استانبول کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب روسیې او اوکراین هوکړې ته ورسېدل. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم په دې هوکړې خوښي څرګنده کړې ده.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به هم وړاندې واوري چې امریکا ته کډوال شو یو شمیر مطرح افغان خبریالانو تازه یو ټلویزیون جوړ کړی خو تر هغه مخکې راځي دې ته غوښ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل د ورځپاڼې کتلې.
د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو موضوع ته کتنه کړې. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي هغه څرګندونې راخیستې دي چې وایي کله شپږم د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم محدودیت دوام وکړي نو دا به په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم ناوړه اغیز وکړي. ګارډین د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان مولوي احمد تقی له قوله لیکي چې نوموړی وایي که د هیواد له لیسو څخه نجونې فارغې نه شي نو په پوهنتونونو کې به هم محصلانې نه وي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د پوهنې وزارت به د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو لپاره پر یوه پالیسي کار وکړي. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ګارډین ته ویلي چې که په افغانستان کې د نجونو پر لوړو زده کړو محدودیتونه لرې هم شي طالبان غواړي په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې یوازې د روغتیا او د ښوونکو د روزنې تر برخو پورې محدودې پاتې شي. رسپانه وړاندې لیکي چې طالبانو تیر کال د 12 ټولګیو زده کوونکو نجونو ته ارتقا ورکړه څو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. خو ګارډین لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر دې دمه بیا د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوې. نېشنل انټرست خبرونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځمکې پر سر دوزخ بللې. خبرونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د هغه راپور یادونه کړې چې په جولای میاشت کې خپور کړ او په هغه کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې. خبرونه زیاتوي چې یوناما په دې راپور کې نه ده توانېدلې له طالبانو سره د القاعده شبکې د اړیکو د بیا ټینګېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ارزونې او تحلیل اهمیت روښانه کړي. په مطلب کې راغلي چې د القاعده شبکې غړي له هم د افغانستان د جنوب او ختیس په ځینو سیمو کې استوګن دي. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو لملاتړ پرته په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا ځلې ځای پر ځای کېدل ممکن نه و. طالبان د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه به دوی ته خطر نه پیښیږي. خو ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ او نورو توندلارو وسلوالو ډلو حضور ته په پام سره د طالبانو دې ډاډ ته د شک په سترګه ګوري.
امریکا کې ځینو تازه کډوالو افغان خبریالانو د امو په نوم د یو نوي ټلویزیون د پایل خبر ورکړی دی. د دغه ټلویزیون مشري لطف الله نجفی زاده کوي چې په خوا یې په افغانستان کې کار کاوه، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو امریکا ته کډوال شو. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالات کې لدی مهم اقدامه هرکلی کوي. تفصیل د صفی الله ستانکزی پر راپور.
تیر 2021 کال اگست نیمایی کې واک ته د طالبانو پر رسیدو غنې افغان خصوصي رسنۍ وتړل شوې او خبري اعلانې د لږو نظرو نورو افغانانو په څیر امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته کډوال شول. تازه امریکا ته د کډه شو افغان خبري اعلانو لډلې لطف الله نجفی زاده او سمی مهدی د امو په نوم د یو ټلویزیون د پیل خبر ورکړه. نجفی زاده ازادي رادیو سره خبرو کې د امو ټلویزیون د پیل په اړه وویل: دا درک کولای شو چې په افغانستان کې تیر یو کال د مطبوعاتو د ازادي لپاره وضعیت ډیر ښه نه و، خو موږ به هڅه کوو چې په بیپاری او خپلواکه توګه له سیاسي او مالي نفوذ پرته د افغانستان پیښو او تحولاتو ته د ژورنالیزم د نړیوالو اصولو سره سم پوښښ ورکړو. د نجفی زاده په خبره دمګړی دوه غیر سیاسي امریکایي بنسټونه ملاتړ کوي، خو دا مالی ملاتړ د لنډ وخت لپاره دی. دا غو خبره دا ټلویزیون په پښتو، دری او انګریزي ژبه باندې آنلاین خبرونه کوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د امو ټلویزیون د پیل هرکلی کړی. یوناما په یو ټویټ کې ویلي د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې دغه ټلویزیون پیل مهم اقدام دی. یوناما په یو راپور کې چې د جولای په 14 خپور کړ ویلي د طالبانو په نږدې یو کلنه واکمنۍ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 140 پیښې ثبت شوې چې پکې نیول، وهل، ټکول او ځورول شامل دي. د طالبانو حکومت په ګڼو مواردو کې د افغان خبریالانو د وهلو او ځورولو قضیه رد کړي. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې له شاوخوا 1500 چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو نه نیمایي تړل شوي او د 12000 رسنیزو کارمندانو له ډلې نیمایي بیکاره او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمیر قرطاس پلورونکو شکایت کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې کار روزګار خراب شوی دی. دوی وایي د تیر پر تلای عاید کم شوی او نږدې د چکارې په ټاپه ودرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي او نن 313 ورځ ده چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي د دوی لخوا تړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
مکتبا بسته شده چون زیادتر مشتری های ما دخترها بودن و قرطاسیبا و زیادتر خریداری میکردن. خیلی فروشات ما کم شده و خیلی تاثیر گذاشته سر ما.
عبدالحمید کابل کی اوسیگی او نیک دی لس کال کی چی قرطاسیه پلورنځای لري خو اوس لخ بلا کار نه هلی دی. نو موري وایل د ډیره قرطاسیه انجونو زده کوونکو اخیسته او د طالبانو له خوا لشبګم ټولګي پورته دی انجونو د خوانځیو له تړل کې دوه وروسته دوکانداری په ټپه ولاړه ده. عبدالحمید آزادی رادیو ته وویل
تقریبا یک سال میشه از اینکه حکومت هم سقوط کرده و دیگه اینکه مکتبا بسته شده چون
دیگه یو کال کیږي چې حکومت سقوط کړی خونځي تړل شوي او زما په کار روزګار ډېر اغېز کړی. زما ډېری پیرودونکي نجونې وي او هغوی به له ما خریداري کوله. دعا کوم چې زر هر څه ښه شي او خونځي پرانیستل شي او ټول نجونې درس وایي.
دعا میکنیم که همه مکتبا را به خیر باز بکړه تا اینکه دخترهای ما مکتب بره.
د حال یوازې کابل کې نه دی بلکې د افغانستان په ټولو ولایتو کې قرطاسیه پلورونکي همدا شکایت لري. احسان زبیر په کندهار کې د خوراکي توک لوی پلورنځای لري چې اولویه برخه یې قرطاسیه هم ده. نوموړی اته کاله کېږي دای کار دی وایي د قرطاسیه بازار اوس ډېر سوړ شوی دی. دی وایي له کومې ورځې چې ښوونځي تړل شوي د قرطاسیه خرڅلاو کم شوی او نږدې دی چې دا برخه بیخي وتړي.
د مکاتبو په بندېدو سره او د اوسني دولت راتګ سره زموږ نور کاروبارم یو څه خراب شوی دی. مګر قرطاسیه پلوشي بیخي په خوا چې به زموږ د سلغانو کاروبار کېدی هغه اوس شلغانو ته نیاچا فیصده زموږ کاروبار په ټپه درېدلی دی. پروشات نسته. شاید زه بیخي د قرطاسیه برخه بیخي بنده کړم او په دې خاطر چې تاوان دی او پیسې مې ډېر پکې لګولې دي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه څه نه وایي. خو مخکې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان از احمد ریان آزادی رادیو ته ویلي چې په دې اړه به پریکړه د دوی مشرتابه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د زمري په پنځمه د کجکي بند د دویم فاز په پرانیست غونډه کې ویل د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت به ډېر ژر دا کار وکړي. مخکې هم یو شمېر طالب چارواکو لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو خبره کړې خو لا تر اوسه عملي شوې نه ده. دې موضوع په کور دننه او له افغانستان بهر پراخ غبرګونونه هم لرلي دي خو داسې ښکاري چې طالبان د دې غبرګونونو په اړه جدي نه دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د سر موضوع دا و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وژل شوی دی. بایدن څو ساعته مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې پر الزواهری بریالی هوایی برید د ده په لارښوونه شوی. طالبانو په کابل کې د دغه هوایی برید په اړه چې د شنبې په ورځ شوی جدي غبرګون ښودلی. په یو شمېر لویدیځو رسنیو کې راغلي چې برید د یک شنبې په ورځ شوی خو ازادي راډیو د شنبې په ورځ د شیرپور له سیمې د یوې چاودنې راپور ورکړی و. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
زه په ځدې د هلمند ولایت د باباجي د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. په هلمند ولایت کې دغه کومې ښځې چې پر ډامبرانو باندې ناستې ستړې دي دا خوارانې نو د لوړو مقامات څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ ازادي راډیو تر دغو لوړو مقاماتو ورسوي چې دا خوارانې پر دغه لمر ته ناستې دي فقر کوي دغو ته یو یعشه او د خوراکه ور برابره کړي نو د حکومت د طرف
السلام علیکم ازاده را دو اوریدین کو افغانان اوروم نمیده خواسته چې تاسو خپل پیسې ته ډېر سپخت کړی و کلدار بنجان سره ساتله په اوسه وخت کې او کلدار لري کې نور هم سپکیږي او د خپل افغانۍ عزت وکړي. وسلام.
سلامونه او سلامات ازاده راډیو ټولو کارکونکو ته او ټولو اوریدونکو ته. محیط لاین د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه پیغام درته رسوم. د اسلامي امارت لوپوی چارو څخه هیله لرم چې موږ د ولسوالۍ سړک په چیرې جنګونو کې تخریب شوی باید د جوړښت یې جدي چیزی پاملرنه وشي. بهتره دا سړک نور هم د تخریب حالت کې دی. یو خو د سیلابونو بارانونه دي سړک نور خرابېدو ته هم دی او بل موږ د ولسوالۍ او ولایت مخکې د ولسوالۍ دغه دی تعمیر د کومندانی او د ولسوالۍ تعمیرونه ټول هغه اجنډې چې تخریب شوي دي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنګ موږ په سختو ټکو غندو او دا د ایران جنګ چې دی د اوبو پر سر دی د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو هغه امیر عبدالله چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټولې نو د دغه پر سر یې دا و جګړه د دغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ د بندونه یې ورکول. دوی ویل څه نه ویله اوس چې زړه کې ولیدله چې اوس شی نشته یا حکومت نشته، دا به موږ پر وخورو یا بیا بندې لاکړو یا به داسې وکړو یا داسې وکړو. نو دا به نه کېږي، مهرباني وکړي پر ځای کښېني.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
دا خبری مجله هم دومره و په بلې هغې کې زما د همکار سید سمیع عباس